پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت 12 بجې شوې. ل پی یو استودیو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته خراغلی. ز صفی الله ستانګزام، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی. په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
په هرات ولایت کې صرافانو کاری اعتصاب پیل کړ. په پکتیا کې یو قومي مشر او دوه نور ملکیان وژل سوي دي. چین په یو ښار کې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس په خاطر معاینه کیږي. په هرات ولایت کې صرافانو د تښتونو د پیښو زیاتېدو په اعتراض کاری اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی ازادي رادیو ته ویل دا اقدام د یو صراف اسماعیل محمدی د اختطاف په عکس العمل کې وکړ.
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی. نن کاری اعتصاب روان دی، مارکیټ بند دی، او به ګورو چې څه کیږي.
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي دي. د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه ندي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلولو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون 3 تنه وژلي. د دې ولایت امنیه قمنداني سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلولو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل.
کورونو باندې مرزکی ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه 3 نفر عام وګړي چې یو قومي مشر و د شهادت باندې رسیدلې دي.
د دې پیښې په اړه چلای مسؤلیت چا نه دی منلی. د انګیزې په اړه څه نه دی ویل سوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي وسلول طالبان هغه قومي مشران په نښه کوي چې د سولې او نظام د ملاتړ تر څنګ په سیمه کې پر خلکو نفوذ لري. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یو هوایي حمله کې د وو طالب وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قل اردو د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي چې دغه وسلول پرون ماپښین وروسته له هغې په نښه سول چې د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په قلی کوسه کلي کې راټول سي وو او غوښتل یې چې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د ختیځ ښار چینګداو چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دې ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسې حال کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې د اوبه له لومړیو د پام وړ کمی سوي دي. دغه وایرس اول د چین په ووهان ښار کې کشف سو او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا ایالت په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې برخه واخیسته. د په داسل کې ده چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده. ترامپ په دې غونډه کې د کورونا وبا د مخنیوي او لدې ناروغۍ د درغېدو په برخه کې د اجراءاتو په خاطر خپل اداره وستایله. ترامپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې 100 تنو یې ماسکونه لرل او ټولنیز واټن یې رعایت کړی و د وینا پر مهال وویل چې ده د ناروغۍ تېره کړې ده او نور نو خوندي دی. د ترامپ ډاکټر سکاټ کونلی له دې غونډې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر د کورونا ټیسټ په تیرو 4 ورځو کې پرله پسې منفي ختلی دی. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن ان جانسن په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یو ګډونوال کې د ناڅرګندې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینه کې ګډون کوي دا ځنډ عادي خبره ده. او د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپل کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن مبشین د افغانستان د ماشام د افغانستان پر وخت شپږ نیمې بجې پیل سي. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان همسته پرونی مسابقه د رویالز چیلنجرز بنگلور لوبډلې له کلکتا کینګز رایډر څخه د دو اتیا منډو په توپیر وګټله.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د هلمند تازه جګړو له امله غنی کورنۍ بې ځای شوې دي. د افغانستان د پیښو په چارو کې د دولت
پیښو ته مو تلاش درم چې کمپ موقت سرش پاس وکړم د داخله شهر لشکرګاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند چې هلمندی به له شو ته د مرستو رسولو ژمنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي. هغه د جنرال میلر له پرونی دریزه کلک ملاتړ کړی چې د طالبانو دغه بریدونه د دوهې د تړون په خلاف دي. په دغه پروګرام کې وړاندې ده هم اوري چې ورستیو کې په روزګان کې د زردالو ګڼ باغونه جوړ شوی. باغوانان وایي چې د کوکنارو لپاره دا یو ښه بدیل ده.
دې باغ څخه کوم ډیر خوشحالي د دې مصرف لږ دی ګټه ډیر ده لکه د نالار صدرک.
د امریکا د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغي په واکسین لې یوې مدیرای سي ډیر کار کړي خپل آزموینې زندولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې په سر کې واوریدل په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ځینې امن سیمې جوړې کړي او تازه بې ځایه شوي پکې ځای پر ځای کړي. خو له هلمند د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې وضعیت ښه نه دی او ګڼې کورنۍ له هغو سیمو چې پکې جګړې روانې دي د ښار امنو سیمو ته د خپلو خپلوانو کره ورغلي چې حالات ورسره ښه نه دي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د دولت لخوا هیڅ مرسته دغو تازه بې ځایه شوو کورنیو ته نه ده رسیدلې. له دې چې په هلمند کې ټلیفوني شبکې د اوس لپاره کار نه ورکوي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د هلمند وضعیت څارلی دی او راپور راکوي. په سر کې به د پیښو د تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې معلومات راکړي. مهرباني.
په هلمند کې ځای مسولین د جګړو لامل د بيځای شوې وضعیت د اندېښنې وړګني. د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست وی تر اوسه پورې 15000 زیات کورنۍ د جګړو لامل لخپلو سیمو بيځای شوې چې هیڅ ډول مرسته هم ورسره نه چوي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین وای
دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ سب کړې 15000 ستل کورنۍ خپل کورو څخه را بي ځای شوې ده. لشکرګاه تر غلې دي تقریبا هم بي ځای ته جریان لري. دا یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب ته خلک وسم روانو. ما د دې ستاسو د ارقام پوښتنه
خو د افغانستان پیخو ته د رسیدنو چارو وزارت وی په هلمند کې د بیزای شوی لپاره د یو موقت کمپ جوړولو کار روان دی. د دغه وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مخه لخرګاه ته 1 میلیون افغانۍ لګل شوی او د جګړې لامل بیزای شوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لړۍ هم ډیر شر پیل شي.
مو تلاش
درم کې کمپ موقت سره شپه وکړو چې په لخرګا خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بي ځای شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدن ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
خغلی زمی وی چې دوی د دوی هڅې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره هم غاګیلی په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د جګړې لخکیلو غړ او غوړي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږي ځکه دا کم ناورین چې رامنځته شوی دا جنگي جرایم او کې شمیرل کېږي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال
من د جنگ په خپل خو باندې زکو چې جګړې ته د پاتې کې پیدا کړی او دوی د دغه سي وزارت ضروري وزارت پر وړاندې باندې خل نه جوړيږي ځکه دا په جنگي جرمونو کې راځي.
د دې د چې د هلمند په مرکز لخکرګا او یو شمیر ولسوالۍ کې لتیرو څور زوړیسي طالبانو خپل عملو ته زور ورکړي چې لامل یې غني کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای شوې دي. بلې سترنګ زسم
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبري کولې. په خوت در رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت تازه دریز راخستي و چې ویل له هلمندي تازه بي ځای شو سره به جرم راست وشي او هلته به د هلمند مرکز لخرګا کې ځینې امن کمپونه جوړ شي څو تر هغه وروسته د پیښو در رسولو په چارو کې ځایي مسؤلین له بې ځایه شو سره خپلې مرستې پیل کړي. په هلمند کې له تیرو دریو ورځو جګړه روانه ده. تازه حال دا دی چې د هلمند دریمه حوزه هم نیمایی د طالبانو لاس تلویدلی. پخوا څلورمه حوزه چې باباجي سیمه وه د طالبانو په لاس کې وه. د نادلی مرکز او د چانجیر حوزه د دولت په لاس کې ده او د راپورونو په اساس په شاوخوا سیمو کې طالبان دي. دغو بریدونو د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو غبرګون هم پارولی دی خو لخمرغه چې اوس په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس برقرار شو. د سپستډي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. پویګم چې ټلیفونونه ښه کار نه ورکوي نو خپل راپور په لنډه توګه موږ ته وایي چې غږ مو هم سم راشي. مهرباني.
او هغه د دې چې پایانو په دې کې چې په طالبانو کې دي چې د دې د بلې د ګلو او د ورځې د باندې د دې
ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال هلمند مرکز لخرګای له موږ سره خبري کولې. وی ویل چې د والی ویان د مرز واکورته ویل چې بیګات په دریم او لسمه حوزه کې د طالبانو په ضد افغان پوجانو په عملیاتو کې طالبانو ته مرګوب لاوختي خو هغه تایید کړ چې افغان پوجان هم ژوبل شوې دي. د ازادي راډیو خبريال یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په خاطر اوس د جګړې بهیر لکه څه سست شوې ده او د بریدونو لکه کم شوې دي. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن تازه د امریکا د پوځانو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه دریز ملاتړ کړی چې په طالبانو یې غږ کړی او باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. اجم اکرام الله اکرام دغه تازه خبرګونونه راخیستي دي او را سره خبرې کوي. مهرباني.
په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن نن په ټویټر باندې لیکلی دی چې د جنرال سکاټ میلر له هغه دریز اکلاک ملاتړ کوي چې په طالبانو غږ کړي چې باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي او د غشان په ټول افغانستان کې تاوتریخواله را کم کړي. راس ویلسن ویلي دي چې دا تاوتریخواله د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د منلو نه دی او دا به یوازې او یوازې نمنون کې ورانه او د غشان د انسانانو په وجنه باندې د تاوتریخواله تمام شي. تیر ورځ د افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلی په هلمند کې د طالبانو روانه جګړه له هغې هوکړې سرغړونه ده چې د قطر پلازمینې دوحه کې د دې ډلې او امریکا ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. نوموړي ویلي چې دغه بریدونه د افغان سولې پر روان بهیر او په دوحه کې پر روانو بین الافغاني مذاکراتو باندې هم منفي اغیز کولی شي. جنرال میلر په طالبانو باندې غږ کړی چې سملاسي باید په هلمند کې جګړه پای ته ورسوي او په ټول افغانستان کې تاوتریخواله راکم کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې طالبانو لخکرګاه ښار ته نږدې د برېښنا د یو سبسټیشن وسایل لزان سره وړي دي. په دې ټویټ کې دا هم راغلی دی چې دغه سبسټیشن لخکرګاه ښار ته برېښنا ورکوله که څوم طالبانو دا مسایل رد کړي دي. تیر ورځ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ویلي و چې د جګړې دوام خي چې طالبان سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیق صدیقي په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت پر هلمند طالبانو بریدونه په جدیت محکوموي او د دې بریدونو معنا دا ده چې طالبان د افغانانو حق غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. سانګزی صاحب په همدې حال کې بیا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په هلمند کې د طالبانو اهداف په نخښه کړي دي. په افغانستان کې د میشتو ځواکونو ویان سونیلیکټ ویلي چې امریکایي ځواکونه وای که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په هلمند کې د طالبانو د بریدونو په مقابل کې افغان ځواکونو نه د دفاع لپاره هوایي بریدونه کړي دي او دا دفاع د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر وړاندې کې شوې ده او که طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي نو دوی به ملاتړ
د امریکا شارج دافیر راس ویلسن ویلی دی چې طالبان باید ژر تر ژره په هلمند کې خپل بریدونو ته د پای ټکی کیږدي ځکه چې د خبره دغه بریدونه او تاوتریخواله د دوهې د تړون په خلاف دی او یوازې وژنې زیاتوي. د هلمند تازه جګړو د بیزای شو او همدارنګ دا چې له مرکز څخه پر اړه باندې به په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو له استازي اغلی نسیمه نیازی سره خبرې وکړو. وکیل نسیمه ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست. لکابل تاسو د هلمند د استازي په توګه باندې څه کړی دي چې هلته له بیزای شو سره مرستې او کومکونه ژر ورورسیږي ځکه چې راپورونه دا دي چې تر اوسه پورې سلګونه کورنۍ بیزای شوې دي او مرسته نه دی ورسیدلی.
سلام علیکم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم موږ اول د مقاماتو سره د مقاماتو د ټول سره جګړو د مچا ځای د
وکیلا صاحب وبخه ستاسو غږ جال راځي کوم لږ ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مسام شي. زه به بیا خپل پوښتنه تکرار کوم دا چې په هلمند کې کورنۍ بیزای شوې دي اوس اولویت هم دغه ویل کیږي چې باید هغه تمرستي ورسیږي او لږه خوا جګړه هم روانه ده. لطفا تاسو کو بیا خپل دریز روخانه کوي که اوس موږ سم شوي مهرباني.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي. مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورسره سوال دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهی خپل په سلیقې مرستې رسوي او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کوم استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسې دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي. په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع موږ د چارواکو سره د امنیتي ارګانو سره د ټولو ادارو سره په تجارانو مرخ کړی زموږ د هلمند تجارانو بازو شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه چې د استقرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي بدبختانه چې نه دي سوي او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی. خو د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغه مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوم. هلمند بې ځایه شوو خلکو ته باید جو
مننه. زه به خپله دویم پوښتنه هم تکرار کړم. پوښتنه به وکړم ځکه چې ستاسو غږ بیا سم رانغی. پوښتنه به وکړم که وضعیت همدغسې دوام وکړي څه فکر کوئ؟ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسئولی اداری لاستر زنک شیننی عاجل اقداماتو کی او هلمند مرست. تا سمالومی گی چه لارا داران پر لشکرگا بانی بنده دا درمتل ناورین دی چه شارا جر تر جر امنیتی وزیت دپاره توجهو که او زمنان کمکون آقا منطقو که چه ضرورتو نگی ورطوی رسی دا یوی خواه شارا بنده دا یوی خواه سخه حال تا مشکلات موجود دی. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي هلته به بشري ناورین وي، هلته به خلک نه تر چې د ناامنیو څخه خپل ژوند د لاس د لوږو څخه د یخې هوا د بې سرپناهي څخه بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجهه دلمن اداره د استقرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي مرکزی در دیت دو اغوی آر که ترغو دی خودتا آجل مرستی ورسی و او پر تجاران و مجاق دادی چه دوستان و دغای وقتی که کومکونه و که لش خپل پا جیبو لسونه و وای او خپل دغا به بزاعت و خلق و سر مرستی و که تجاران هم ندی ملامت بدی وقتو که خوبایسی هم قاختی ده. اگر چې هغوی یو څه ناڅه مرستې و کومکونه کړي چې کړي دي د هغو څه مننه چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
ډیره مننه کوم. ژوند سلامت اوسئ آغلی نسیمه نیازی و د هلمند خلکو استازی په ولسی جرګه کې د په مرستندویو ټولنو غږ وکړ چې د هلمند له بې ځایه شو سره د مرستو لړۍ ژر تر ژره پیل کړي او همدارنګه په دولت هم غږ وکړ چې باید لاس تر زنې کیننی د دې په خبره او کومکونه پیل کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سراسري ټولنه وایي کچېرې له بهره د یخچالي چرګانو او هګیو د وارداتو مخه ونه نیول شي دغه سکتور به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د دغې ټولنې مطبوعاتي مسؤول وحید رحمان یوسف زینن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو بې کیفیته موادو د واردېدو له امله کورنیو تولیداتو ته زیان رسیدلی. ښاغلی یوسف زی وایي هیواد ته د بې کیفیته چرګانو او هګیو واردات سبب شوي چې سوداګر په دې برخه کې پانګونه تا زړه خنکړي. د خاغلی یوسف زی په خبره کته هم دوی په کاراتو یا د ستونزه اړوند چارواکو سره شریکه کړي او هغوی هم د هوارولو ډاډ ورکړي خو تر اوسه د ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سراسري ټولنې د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 10 ټولنې او 16 شرکتونه موجود دي چې یوازې 80% فعالیت کوي. مسلین وایي کچېرې له بهره د هګیو او چرګانو د وارداتو مخنیوي وشي ټول شرکتونه بیا ځلی به فعالیت پیل کړي چې له دې لارې به 80% اړتیاوې پوره شي. دمګړې نږدې $1 میلیارد د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس په برخه کې لګول شوی دی. د افغانی غالیو او قالینو د ټولنې چارواکي وایي د کورونا وایرس له پرختیا وروسته د قالینو صادرات سلبیخ سلنه رقم شوې دي. د دغې ټولنې عمومي مسؤل عبدالقهار خوشخلق نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې دغې ټولنې 3000 متر مربع صادرات لرل، خو اوس دغه صادرات په میاشت کې 1500 څخه تر 200 متر مربع پورې راټیټ شوي. د ښاغلي خوشخویي په خبره د افغانستان کورني تولیدات تر ډیره له مزار شریف، اقینې، لغمان، کابل او جلال آباد څخه کیږي. د نوموړي په وینا د صادراتو کمښت لامل تر ډیره د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي له امله لګول شوي بندیزونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی او اسعار سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 9.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.22 افغانۍ.
ازادي رادیو تاغواګي است په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووېډ 19 ناروغي پر واکسین لیوي مدیرای سیډیر کار کړي خپل ازموینې ځندولې. د نړۍ د غیستري کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځند خبر ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شي برغه موضوع څارلی او جزئیات سره شریکوي.
د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن اینڈ جانسن د کورونا وایرس پر ضد واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنی کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي، او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغي اخته شوی دی. د کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ، زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. د کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغي په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجه یې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووزي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو میاشتو کې نیول شوې وه بېرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا وایرس خپرېدو مرکز دی، د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وې، خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 290 پیښو راپور ورکړل شو، او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا وایرس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي، او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبتو پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا وایرس له شتې خپور شوی، او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا وایرس له شکم وي، او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو وي چې هلته د کورونا وایرس پیښې نه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د یو شمېر اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړ لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کوره شل کوره 15 کوره لکه شوي چې په قط اوبه هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه. د خپل په یوه جوړه کتنۍ کالو کې راوتلی دي. نو زه دا استهیل کوم طالبان ورونو ته او د حکومت څخه چې دا د لونډیانې کړی پریږدي. دا جواری ماش ټول شانې و چې سوله وزیر ده دا پیغام ته خپور کړي او ژر ته ژر خپور کړي چې دا لوی چارواکي واوري او طالبان واوري. وسلام.
زه هلمند ولایت څخه کال سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورور قربان څنګه نن خپل نظیري غټ موټر چلل تلوم. نو د فراه سره رواني ورور د فراه لار مم بند ده. د سر کې طالبان بند کړی پر بل سر دولت خل دي بند کړی. د ورور قربان سم ورو ته ول وزر مزاری موټر کې چور مست دالاري لا کوم د ابار مسلمان پر کوم بوجو نو دې راتو لا سي د بل وخت قرار ده ته اجازه واخلي ته ور لوځه راتول چې څلور سي منشتران راوي. نو بیا هم پنځه ویشت تنه منشتران ولرل هغه وچښله. بیا په سوا خسرو دی لاسي ما د نړۍ چارواکو سره ویل چې ورور زموږ غمو خوري پر هر پوسټ باندې.